افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې د هیلو رنګ ډرامه او د ازادي میلمه پروګرامونه پکې اوریدلای سي. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا لومړۍ نیټه د مې میاشتې 22مه. په پیل کې خبرونه. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یوه جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړي چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږۍ ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشري د هغه هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجی مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرۍ زیاتې سوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د جنګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د جنګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلي دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي پیښو د زیاتېدو امکان سته او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې اقتصادي تر ډېره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو تر څنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار یې تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلی که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلوالو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حملې ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دي پرېښي او هر څه تخریب کړي دي. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لېږدول په پلازمېنه سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دیره دي، سره رنګونه وویشتل. ویل سوي د دې سره رنګ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګندول و. په بلغاریا کې پرونی مظاهره د هغو ګڼو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم سوې وه چې کرملین پلوه ګڼل کیږي. په اعتراض کوونکو کې چې شمیر یې شاوخوا زر ګڼل کېده، د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل و. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور ښځې او ماشومان له سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په ترلاسه سوو کسانو کې یو دېرش ښځې او درې اویا ماشومان، دغه راز د قزاقستان پنځه وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د قزاقستان دغه پنځه وګړي د قزاق چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلوال له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول، او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت ته راوستل چې داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی وو. د هندوستان د غوره لیګ یا ای پی ایل د لیګ پړاو سیالۍ بشپړې سوې، او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو وار بیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکېټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین وو، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي، او په دې سره سږکال هم پلی آف ته له رسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن ګیل سلیزې ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم، او ممبئی انډینز په څلور مقام کې پاتې شو.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
تاسو تا وایا لگا شیبا غلی شای وکشه چه طبیعت صدر تا وای. تاسو ده طبیعت غگونا واوری دل، ده طبیعت غگونا او ده غرونو چپتیامو احساس کرا، ده شنا آسمان نندارمو وکرا. پوشوی چه تاسو تا یه سوائل، مونگ او طبیعت نشلی دون که اڑی کلرو. راشه چه ده طبیعت جبا همزده کرو، سول یو بل سره وګړیګو او دی یو بل په خبره وپوهیګو. راشه چې د ګلونو خنداز دکړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشه چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هر کلی وکړو، او غیږه ترې چارپیره کړو. سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زموږ د ژوندانه برخه ده، زمونگ ملگری دی. مونگ لدوی پراتا جوان نشو کولای. راش خپل غیگا ورتا پرانی زی او خراغلاس ورتا ووایی. مونگ لطبیعت سر نشلی دون که اڑی کلرو. مونگ لیو بلن پراتا جوان نشو کولای. دوی پر مونگ او مونگ پر دوی ودانیو.
خیالی سویا؟
آه، سوای موره؟
مور ده صدقه شا، مور ده جار شا. مریض خوبه نه، چای و دوره ده دیر کم خوارل.
نه موره، مریض نه. اصی ما ویل چه دا بلچه و کلنگ بزو زان سرا واخلم، بلار با می بیاورو سرا بسی راتی.
دلمر نکم یو پارا خطله، چه خیالی زوی می لما سرا کار تزی.
خود تو مور می وایی، چه خیالی چورتو نوهی یو کار نکوی.
زاو مور خود استا پا خیر وایو، لیکن تو رو آتشو خیالونو چنه جوریه.
خیالی زویا پلار ده خوایی، اولاد خوبی ده هم دیده پارا چه مور او پلار ده خیر رسیگی. تخ پل کورانه او نور و خلکو پا خراشی.
نو ما تاسو یا نورو خلکو ته کله بد رسولی دی؟ ایله له ځان سره غلی کینم او په خیال کې ډوب شم. تاسو مې همدې ته نه پرېږدئ؟
خیالي زویا، د مور خبرې دې ډېرې دي، راځه چې زه او ته په خپل کار پسې ځو.
سمه ده پلاره، ته مخکې شه، زه به د شا لخوا غلی غلی در پسې درځم او خپل خیال پلو به مکم.
بسم الله که زویا، زه چې روانېږو.
درځه پلاره له خیره.
خیالي زویا، نن چې ته کار ته روان شوې، زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم.
زما برخه پتاسې به راته وساتې.
ښه ده زویا، په سترګو. چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه؟ ویلې وو چې اوبو ته به یو ځای ځو. عمر یې ډېر دی، لکه چې راغله.
قندی ګل ترورې، دا دې زم راغلم.
راځه، خدای دې هر کله راوله، ستره مشي لورې.
ښه ده شې ترورې، خدای دې د بچو نه غم وساته.
آمین له تا سره. راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه، یوه پیاله چای به وڅکې، بیا به اوبو ته ځو.
نه چای نه څکم، دا منګی اول خالي کړه، بیا به نو چینی ته پسې ځو.
په منګی کې څه دي؟ هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه، ما په منګي کې پراټې راوړې دي. نه چې پراټې دې پکې راوړې وي.
وهي ترورې، پراټې مراټې نشته، د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړې دي، تیمت خان له ویرې مې په منګي کې راوړې.
ښا کور دې ودان، زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم.
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی، په هماغه څادر کې ورته غوټه کړه.
سمه ده.
ګوره قندي ګل ترورې، حاجي شیرین کاکا ته به ووایې چې د همت خان نوم دې پټ وساتي. که سلمان عاشق ته ووایې چې وریجې د همت خان غلا کړې وي، په ټول کلي کې به ډنډوره شي.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واه واه، نام خدای دی وی مور جانې، دا د څومره خوږه سبزی پخه کړې ده، د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري.
دارو دې شه سنگینه زویا، دومره خوندور خواړه بنوي دې هسې صفت کې.
نه په رښتیا خوندور دی مورې، که څنګه پلاره؟
خوند خو یې ډېر ښه دی، خو یو بله خبره هم پکېشته.
سنگین پلاره، تا لکه چې خوب کې راویسته.
نه نه، زه یې د صفت خبره کوم. هغه دا چې مالګه مناسبه ده، یعنې ډېره نه ده، غوړي هم پکې ډېر نه دي.
پلار جانا، زه به یو بل صفت هم وکماو.
بس بس سنگینه زویا، تاسو نو بیخي غواکې او پلوونه ترې جوړ کړل.
غواکې او پلوونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیاز هم ډېر نه دي سوځېدلي.
وی زویا، ته خو سم ډاکټرې، که د ډاکټرۍ سبق دې وویلو لوی ډاکټر به درنه جوړ شي.
اوهو، تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هېره شي، ملالۍ مو هېره کړې ده.
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟
ته صبر چې زه ورغږ کړم. ملالۍ لورې، و ملالۍ
څه وایې مورې؟
مور دې جار شه، ته چیرته پټه وې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو.
زه دلته یم، په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي.
وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
ښه ده مورې، در راغلم.
ته راشه زما څنګ کې کېنه. راشه.
نه نه، ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني.
سنگین لالا، د پلار تر څنګ به کېنم.
ښه نو، خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کېنه.
نه لالا، داسې نه ده، تاسې ټول را باندې ګران یې.
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده.
خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په موږ هم ګرانه ده او موږ هم ورته ګران یو، او زه بخښنه هم ترې غواړم.
د څه شي بخښنه سنگین لالا؟
خو موږ ډوډۍ ته ناست وو او ته مو هېره شوې وې.
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم.
نو مخکې ولې نه راتلې؟
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله.
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم.
ا کاکا خوشاله درته چول ستا ویختان جوړ کوم او کده چنارګل
عاشقا هیر دی ډیر شوی د چنارګل ویختان خود پارون جوړ کړی
ته خوای لکه مې ورځ چې یو من مینې وریږي را نغلا کړی دی او مازغه به بیخي کمزوري شوی دی خدا ورستی
خدای به خیر کړي اوس نو دا ویختان را ته پاک پچاړه وخره
په دوار سترګ کیره دا
عاشقا لاس پورو خو روا کور دی وایم لغلې ډکشا اسه نه چې د کاکا خوشاله سر نه د پمبه پټای جوړ کې
یار چنارګوله کده خوشحال کاکا د سر د پمبه پټای جوړ شي لا ګټه به پکې وکی او
عاشقا د چنارګل خبره ته واګ مګدا چې غوڅ به مکی
وهم چې لالا بیغم اوسېګه عاشق مخفل کار کې استاد دی استاد او
چنارګولا
وایم کور دې لغلې ډکشا کاکا خوشاله
سدی وایل عمل کوا سه
ها سه ما ویل چې د ژرند غا اک داس بدل غوندې شو چې په ډول کې خو به غنم نه وی خلاص شوی
غم مکوا کور دې وایم لغلې ډکشا زبم د هوس وسم
اخ خو چې چنارګل دې ولېګا کړه تی ډیر کمی سړی له کاره بس یو
چنارګل خه سړی ده خوان داوری خبری کن
او خسرای خوده او آقا ده آجی شیرین هم را روانده والا چه لکه چه ده ویختان جوری که سنگا
با خیر دراشی زما ویختان تیار شد تا با ده آجی شیرین ویختان ور جور کن زبا خشین لونگین چای در تراوله
یارا کاغا خوشانه زبا در خبر دیو کرا رازه رازه آجی شیرین خانه چه شین لونگین چای هم نقص شو که نه
ستا خبری ترشن لونگین چای هم خوان داوری دی
ته په خپله ګل سړی او ګل ګل خلک هم پیژنې راځه کینه ښه دا راته چې سر ویښتان دې جوړ کړم او که بریتونه
نه د سر ویښتان جوړوم او نه بریتونه بس هسې راغلم چې یوه خوږه خبره د سره شریکه کړم
چیرته لکه چې واده واده ته راږدې چې ښه وایم چې غوښې او پړونه پکې وخورو او ښه سرکی ډول پکې وغړم به وغړم به غړم به که نه څه خبره دې وایه
واده ماده خو نه دی خو دا د پلو خبره پکې شته
خبره مې سر خلاص نه شو ګوره ګله برانه نه کوي د چا خبره له کوپړی وي د عقل مارغه الوتی دی
زړه مه وهه د عقل مارغه به دې بیرته کوپړی ته راشي ته صبر دا دې ورکې مینې وریجي
هو دا څه وینم دا له کومه را پیدا شوې دغه د وریجو غل خو راته وښایه که نه چې په ټول کلي کې رسوا کړم او ډنډور ورپسې وغږوم
پغل او مل پسی مگر زا لخپلو بچو سره نوشی جان کا آغا چاتم دعا کوا استا اورا که را پیدا کرا او پتا از لکو گی ده
صدیقی ده خوڑو لوخی دیو منزل کلا پاتی دی
ده ملاله پلارا منزلی او بولا او سی المت ده گن چو چی
مور جانه که دیر پاتی وی چی زمدر سرم راستا وکم
مور دی جار شا سنگین زویا داده المت اگدام
خمالاله لوری داده ستا عمر خوب زای شو
پلارا زما کم عمر
ولی هیر دی شل تا ویل چه لاسونه پو با و سابون او منزو چه ده خورل و لوخی هم او منزل شی بیا با ده کارتونی مجلی کی صدر تا کوام
اوه را پیاد می شوال
چه در پیاد شوال نو رواخل مجلی و منگ تا کیسا وکا
سمه ده روا بخلم
چه تا دیگه که ده زبای در تا رواخلم
ده نانزکو ده کرتانه پسر می پتخ دیگه ده
جری راوڑا چه زمونگور ده تلوسه ده
داده ایرا می ورا ده کسا می یاد آولا
وی ده خو نانزکی پکی رسم دی
خو ده هم ده نانزکو کسا ده
ده یوه نانزک چم رخ کده و پاک اخ کاری
دا مخ او لسونه پاپ و اوبو او صابون مینځي ځکه داسې خخ کاری
او دا بله لکه چې ناروغه ده په مخ مو ګلاب په فکر کوم استفراغ کوي
لکه چې ناسې درد کوي پر ناسې لاسې ښی دی
هو دی به لاسونه او مخ په اوبو او صابون نه مینځل
خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه
نصیحت یې ورته کوه خو دې به یې خبره نه منله
ملالۍ لورې هوښیاران وایي چې اول سړی باید په خپله په ښه کارو پوهیږي که په خپله نه پوهیږي د بل هوښیار بنیادم خبره دې ومني
دا کیسه به په دې نورو پاڼو کې هم پسې اوږده شوي وي
هو ته صبر چې دا نورې پاڼې یې واړه
شکر دلته خو یې ډاکټرې ته راوستې ده دا د په چپرکټ کې پراته ده او سیرم یې ورته لګولی دی.
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاک او اوبه او صابون مینځي.
ښه ښه، نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلی وي.
خود منلې ده دادا، وی ګوري
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي. هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابونو میښی دی.
دا د کتار په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده هماغه مریضه نانځکه ده.
ملالۍ لورې، له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. ملالۍ لورې
پلاره سدویل
شاباس، دلته د سړک له غاړې لږ را دیخوا کینه، دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده.
موټر خو نشته پکې.
اوس به راشي لورې، د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي.
بازار به ډېر لوی وي، ډېر دوکانونه به لري.
هو لوی دی، ته به هم د خپل وطن بازارونه ووینې لورې.
پلاره سړکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسیږي که نه؟
خدای مهربانه دی لورې، سړکونه به هم پاخه شي.
په بازار کې به ماته رنګي او د رسم کتابچې م اخلي که نه؟
هو خود یې درته اخلم.
ته څومره ښه یې، ډېر راباندې ګران یې پلاره.
ملالۍ لورې، ته هم راباندې ګران یې.
موټر راغی.
هو ومې لیده لورې.
پلاره غږ په یو کچه راته ودروي.
ورخطا کېږه مه، سورلي وویني په خپل یې دروي.
بازار والا، بازار والا، بازار والا. هله کاکا وخېږه چې زموږ بیړه ده.
ته لږ صبر وکړه، یوه پوښتنه درنه کوم.
او بابا، پوښتنې به بیا په موټر کې کوې؟ په لاره کې نور موټر سوامۍ رانه اوچتوي.
لږ په کراره غږېږه، زه درته وایم چې پوښتنه درنه کوم، د خبرې ته وار نه راکوې.
د خبرې وار به بیا په موټر کې درشي، یو ځل خو موټر ته وخېږئ.
والکه شاغه، شور مه کوه، په ارامه خبرې ورسره وکړه.
استاد فیروز ته په خبرې سر نه خلاصېږي.
استاد فیروز، د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه.
ده ته خو د خدای هدایت وکړي، دا هم داسې دی. تا څه ویل؟
ما دا ویل چې د هغې خوازه یو څه سودا اخلم. موږ له ماجرا ته نوي راغلي یو، تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟
بیا غمه اوسه، دا ډېر قوي فلانکوچ دی. که ته اوړو بوجې اخلې که بل څه، باز د موټر په سر یې درته راوړم.
کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې
څه دې ویل پلاره؟
پلار دې جار شه لورې، درخېږه موټر ته.
ښه ده پلاره. دا دروازه خو بنده ده.
والا کا شاغه.
ها استادا،
دا دروازه ورته خلاصه کړه.
ښه سمه ده، صبر. شاباش بیره وکړه وخېږه.
جان مه کوه، خېژو.
آفرین لورې، د کړکۍ خواته کېنه. دا غسې آفرین.
پلاره، پلارې کې ټول ځایونه راته ښه.
ولې نه په دواړو سترګو؟
زه له خیره استاده، پونده که د تو غوندې غوندې ورځپي.
خیالي ګله، چې یوه خبر درته وکړم، خفه کېږي خو به نه؟
خوشحال کاکا، چې خبره مې په تا به برابره نه وي، چې ډېره خوږه خبره هم وي، پرې خفه کېږم.
چه داس دانو زبان خلی تا کلپ واچو.
نه نه کاکا خوشحالا، وایم پا لڑکی بالی گنزا نپری دی، خاما خاده خبر ور توکا. کاکا خوشحالا، چه نارگول خوایی، ستا خبر چی سمرا ترخم وی نپی خپا که گم.
خیالی ارارا، چه پزره که دادر تیره نشی، چه موگ بستا پا چای او پا گڑ ستریو او.
او کنه خیالی، ده خوشحال کاکا چه رنده خود ده شین چای او توری گڑه لنگر دای لنگر. دلتا هر زوک رات لیشی، شین چای او سر تورا گڑه نوشی جنگ ولیشی. زبه ایگم، چه تاسو پا چای او پا گڑه نخپا که گئی، کنه زکل رات لیم. وای چیر تا چه زده زی، آل تا پی خیزی.
زده ده خدای روح لارا. خیالی ورارا، خپا کېږي نه، له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي.
خیالونه خو د وریښموش نه او سره ټالونه دي، له دې ټالونه مې مه راکوزوه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي، خو دې ښکلې خبره. خوشحال کاکا مې پازا بوا، په کور کلي کې چې یو نیم لیوانی امی خوان کوي.
چنار ګلا، ته په لوی لاس لیوانی ترې مه جوړوه، خیالی تکړه ځوان دی، باید چې د خپلې کورنۍ، کلی او ولس خدمت وکړي.
ښه نو زما د لاس څه پوره دي، زه د چا څه خدمت وکړم؟
داسې مه وایه، ته هر څه کولی شې. په صورت روغ یې، ښه هوښیار ځوان یې، ځان په لیونتوب مه وهه.
وایم کور دې لغلې ډک شه خوشحال کاکا، خو ته ورته ووایه چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي.
دا دې وکړي چې بې ځایه چرتونه او خیالونه دې نه وهي، د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي، د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي.
یاره خوشحال کاکا، دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ولې به شړۍ نه شي؟ له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کړه، چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې، بیا به دعا راته وکړي.
خوشحال کاکا، تم به دا خبره نه کوې، خود خیالي چې کار ته ملا ماته ده، داسې وبوله چې د سړې اوسپنې خوشې ټکول دي. خیالي ګله که بد مې وویل.
وایم چې دار ګله، ګله ګلاب خبر دې وکړه، واچه وچه شل چې
آغه دې سنگینم راغی، دا به بیا اوس راته نصیحتونه کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مسې په خیر راغلې؟
سنگینه ستړی مسې په خیر راغلې؟
ستړی مسې سنگینه په خیر راغلې؟ ای
لا په بی لا سنگینه. سنگینه څه پتاسې متاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کا؟
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي.
وایم کور دې لغلې ډکشا سنگینا، دا خو د لاس مینځلو صابون دی.
دا مې یو درجن د کور لپاره اخیستې وو، ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکړم، په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځئ.
سنگینا کور دې ودان، دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده، د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي.
یا راج شیرین خانه، داسې ویختار برته جوړ کړل کنه چې لوی لوی استادان یې هم نشي جوړولی.
منم دې اشوکه، ته نو په خپل کار کې استاد یې، خو یوه خبره مې واوره.
وایه. یوه څه چې وایم؟ ای سل خبرې مې اورم.
اسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته، ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کیږي.
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه، دې ته به پام کوم.
خو یوه خبره مې بله هم واوره.
وایه وایه، په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې.
دا بیا تی دې هم لږ په پام خوراوه، کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسې.
ته ښه وایې، کله کله په چرت کې لاړ شم، چاړه یا بیاتي رانه په غوښه لګېږي.
نه داسې مه کوه، چې کار ته کښېني فکر دې په ځای لاره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي، کله کله وریجې رانه غلا کړي او کله مې حاسې ځوروي.
د وریجو خبره دې وکړه، هغه د احمد خان هم دې خو را روان دي، خولې ته دې کله په واچوه.
خولې ته دې څنګه کول واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې حاجي شیرین راوړي. زه نو لاړم کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ
کړ. الله دې ولسه، په مخه دې وایم زیړی ګلونه. په دې کې نو څه خبره ده؟ وریجې مې ورکې مې پیدا شوې، که چاته وایم که نه وایم، دا زما خپل کار دی.
واشقه، بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه، ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی. چې مارې وخوري پوستکی غورځوي، او چې موږکې وخوري په تلک کې بندېږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي، یا به په تلک کې ایسار وي.
مې نهشه خوړلی که نه، دا کانه پرې کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري، خو ډېر هوښیار بنی آدم دی. او
په دې کلي کې یو ته هوښیارې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسانو وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزوره وړه؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه منه وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه.
بس په هماغه برګ وزیر څادر کې غوټه وې، له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې.
Thank you. صبر چې دا خو دلته کېدم
دا مې وږې سپکې شوې.
وی پلاره دا خو ما پخوانی ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې، زموږ د کلي د موټرو اډه ده، همدلته کښېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي.
سمه ده پلاره، لازه تم کښېنه، ستړی به وي.
ښه دې وویل لورې چې ته وایې کښې بندم.
پلاره د موټرو نه ولې ګډوډ ځي؟ دا رنګونه ولې کوي؟
خدای دې هدایت ورته وکړي، دا یو بل ته لاره نه ورکوي. هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
ښه پلاره، څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
هو خوښ مې شو، خو
څه؟
ځینې سړکونه خام وو او کوڅې هم ډېرې چټلې وې.
بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي لورې چې خپل کلي او ښارونه پاک وساتو او ودانې کړو.
آمین. هغه دې زموږ د کلي فلنګو چم راغی.
آفرین ملالۍ لورې، ډېره ځیرکه یې، د خپل کلي موټر دې وپېژنده.
بس فیروز استاده، همدا دی سم دی.
شاباس شاه، هلا د موټر د مخې ښیښه پاکه کړه.
څه کوې استاده؟ کله چې کلي ته ورسېدو بیا به یې پاکې کړم.
لا حول ولا شاه، هغه په کوپړۍ کې د بوز دی کم ازغه چې ښیښه پاکه نه وي خدای مکه که په لاره کې ټکر وکړو.
شاه ګله استاذ، ښه درته وایي، د موټر دا نورې ښیښې هم پاکې نه دي، ځان پاکې کړه.
کاکا ته اوس بل موټروان راته جوړ شوې،
ولې غوسه کوې؟ پلار مې ښه درته وایي.
بس بس مغزه مې مه خورې، پښې دې پاکې به یې کړم. او کاکا، له تا سره سودا مودا شته چې پاس د موټر په سر یې وتړم؟
هو شته، خو په احتیاط پاس د موټر په سر وتړه چې مات نه شي.
د سرو زرو چرګ خو به نه وي؟
د سرو زرو له چرګ نه هم قیمتي دی.
ښه، دا څه دي؟ دا خو ته لږ راته وښیه.
دا دی د لاس مینځلو اودان دی.
یاره کاکا، دې خبرې ته خو دې زما هم خندا راغله. په دې اودان کې څه کمال دی؟ اوبه خو به په سرو زرو نه بدلوي.
فیروز استاذه، وایي روغ وجود بادشاهي ده. ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبه او صابون لاسونه مینځئ، مرضونه به نه در نږدې کیږي. رښتیا یوه بله خبره.
وایه کومه خبره؟
سهار د کلینر غږ وکړه چې زه له خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې. زه وایم چې د موټر تیز تګ خطر لري.
وکاکا، کله څنګه غږ پې وکړم؟
تاسې غږ پې وکړه، زه له خیره په پام په آرام.
کاکا، په دې خبره به زه سوچ وکړم. که مې خوښه شوه همداسې به کوم.
تاسو نن د ملالۍ دوی د نازک لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای په امان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانزي وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات ده چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوو پانزیو ویل پیل کړي دي، علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو راته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي، په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوم او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه ته وایه، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې چا وی وړې او دغه وخت د سې خوږه خاطره دغه لومړی ورځ کې به خوږه خاطره در سره شته. لومړی ورځ
ښوونځي څومره چې یاد راځي، زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاد وه. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم مکتب، بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي، او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه، او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویق کولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ شم او په شوق سره درس ووایم.
کینه ځانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وی کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه ولا زړه می تنګ ده، مور مو تیار او استاد درزه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شو چې ولا نور درس نه وایم زم؟
یا شکر الحمدلله په دولس کال مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي، یا دې صبر تخپل د مور سنف ته لاړ سم وایم چې زبر ته کور ته زم یم زړه تنګ سو، یا راځه کور ته لاړ سم، داسې ورځ مې نه تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي سنف څخه بیا تر دولسم سنف پورې مې همیشه اول مقام درلودی، او هیڅ کله د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېره تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ د غاړخ لري هغه کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښي مضامین او ډېر پکې کې ما ځان رسولای شوی.
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې اتمان ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلی، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم سیم څخه ما د طب ویلو شوق درلود، او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم سیم پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم سیم کې د کانکورد امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نظره وم چې ولاړ سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم، ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه نه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره، خو په ښوونځي کې به تم شو ښوونځي ته چتلې. د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلی نیولې و په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ چې د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلی به ډېر نیولې و. چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبې و باید ښوونځي ته تلو، څومره تمبله وي د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلی راڅخه کېدل، خو بیا مور مې تر شا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای، ما یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه، په هفته کې به حتما مور دوه ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنی داس وخت نه راتلی چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګي دي چې نه یا غوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هر ورځې بدلوه، خو بیا هم داس کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه پستون زوی خبرې وکړو. تاسو قندار کې مکتب مولې ده، حالت تاسو پانتون مولې، کله چې د سلوړو سنفونو تلاړې په ځنګړې ډول د شپږم نه پورته سنفونو تلاړې، څومره فرهنګي ستونزې وي په قندار کې، په ټولنه کې، په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې؟ کیسې او د خبرې ډېرې وي، د چالور چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي، خپل غنجلې وي. ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو، د حجاب تر څنګ د چادري یا بقرا چې ورته وایي، د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې. زیاتره کسان داسې و چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره و، ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته و. مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې له خوا یا د مکتب له خوا مجبوره کېدل، ځکه اوزاد هغه رقم و، ټولنه مو همدا رقم و. یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست، حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ. که څه هم زیاتره شاګردانه دا نه خوښول، ځان په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادري کې، ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و، مکمل حجاب و. مګر دغه موضوع څه راولم چې دوی په ما باندې بقره یا چادري په زور او په جبر سره کول.
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه؟ ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي، بیا بلاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوړنې وکول چې تر نه هم صرف پوری، بیا هم ما تور حجاب، تور نقاب، تور پوړنې پر سر کې، که څه هم مکتب زه په زور هره ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه، په دې حجاب کې مرزه، خو بیا هم زه په همهغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل، زما په خاطر نورې نجونې هم رټل کېږي او ورته ویل کېږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ، تور نقاب مه تړئ، که څه هم مخ نه معلومېدي، فقط دوی سترګې معلومېدلې، خو یا فرهنګ ټولنه داسې همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه وروسته د نورې نجونو په خاطر مجبوره شولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې. او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې، ځکه فامیل ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې، بیا هم خپل بقره وکړه، هیڅ مشکل نشته، ته خپل درس ته ادامه ورکړه. تر اوسه پورې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه، کورسونه وتړل سوه، ښوونځیانې وتړل سوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه.
کائنات جانې، اوس به راشي استاذ پوهنتون زده کړو ته. مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه معلقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې، د دواړه پوهنځي د عین وخت کې پیل کړه، ولې دومره د طب سره د قدر لو دلا چې د کمپیوټر ساينس تر څنګ چې دام یو خپان زیاده او استخدام ده، ولې دغه دواړه د مختورل؟
د ټپ پانزي علاقه خو مې د څلورم سن څخه شروع سو، داسې خاطره و چې کله لوی اختر و، پلار مې قرباني کول یا مانو پسې علالوي، زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسې علالوي، هر کال به د بدن د داخل پسې د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې داسې وظیفه لري. په څلورم سن کې هم لوی اختر و، پلار مې پسې علالوي او د علالي د څخه وروسته د هغه زړه را تشریح کوي چې د زړه سره کوم حرکت کوي، زموږ زړه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مضمون سره یو څه ډېره سوچ، یعنې ځکه تر شپږم صنف څخه لوړې زده کړې نورم وکړم، اووم اتم صنفونو کې زه همدغه مضمون وایم، ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي. همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم صنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې، او همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. د دې تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څه هم د کمپیوټر ساینس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم، ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساینس پوهنځي کې، څه شي ویل کېږي، ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي، چې کله پوهنتون نه داخلېږي رشته تا ته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساینس پوهنځي هم خوند راکړ، د دې پوهنځي تر څنګ مې کمپیوټر ساینس هم وخته یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې، ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پانتون ته منور کوله او نیمه ورځ به دې بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي په طب پوهنځي تلم او ماپښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر دولس بجو زه بیکارم د طب پوهنځي درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کوم چې ساينس پوهنځي تلم او د شپې مې کوم چې ساينس پوهنځي درسونه وایي را سره دا چې د طب پوهنځي کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسیدلی او په همدغه کې د طب پوهنځي درسونه کې پلار سره ډېر مرسته کوله او د کوم چې ساينس پوهنځي مې اواز مخته وړل خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره رسول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجینرانو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیرالی خوشاله شوم چې د داسې با استعداد انجنیز موږ په لورو پرتو سیمو کې زمات باسي کار کوي. را به شو ساسي شخصي ژوند ته اشپزي بلدی؟
اشپزي بلو.
څه په خواله شي؟
د بانجانو کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده او ډیر شی په خو
بانجانو کوفته هدف مود تور بانجانو ده
بلې و
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل شي ځکه دا نمړی زله چې مده تور بانجانو کوفته و اوریده
بانجان خو جلا خوړه دی کوفته جلا خوړه دی دوړه جلا جلا پخې چې دا سمه چې تاسو فکر وکړئ دوړه یو ځای دی بل ډول خوړه دی هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ست دي دا خوړل په ډیر خوښ دي په دې خاطر چې پخولای سم.
ستاسو په سیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه لته میلمانه ورشي دوی ورته دغه زید فرهنګ په توګه باندې څه تیاری؟
زیاتره په قندهار کې چې ډیر وارد همدا چې کله مثلا په قندهار کې میلمستیا ته ځي وریجې او غوښې بانجان سبزي دا شان عموما په دسترخوان باندې ډیر پیدا کیږي خو مګر نور ولایتونو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې په میلمستیا ځي هلته اشیا کوم ته ډیر پخیږي.
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې الته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې دندکۍ ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری استمونه ورزي کاینا جانې کډاره ته وایي آشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده چې په کورونی کې زیاتره انجنیر لیک خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته انجنیر قالین بافي کوي د دې نه کوم څه زده دي
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو مې نه کولی سوي چې زده کوم کوم صرفیتونه ډیر و خو خیاطي مې زده ده کومور مې خیاطه او خیاطي کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطي مسله ورڅخه زده کړې.
کاینا جانې په اینه وخت کې د 250 ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډیر و په تاسو باندې ډیر چا حمایه کولی په کور کې علاوه د دینه چمور پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و زیاتره د فزیک مسایل په هغه سره الاول که په مکتب کې او که په پوهنتون کې و نو همغه خور مې هم ډېر حمایه کوله ځکه ما زیاتره وخت کور قانون ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرولته یا جامې پرولته یا دغه شاته ما ډېر وخت نه درلود مشه خور په دې مسله کې ډېر سره همکاري کوله مثلا کله وخت کله کله به مې ورته راوړل چې ټول ورځ درس وایي د امتحان په شپو کې به سره چې نسته تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي نو خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاو چې کله په یو تاقي ما درس ویل کله به راته شیدې راوړل کله به راته میوه راوړل چې وی خو او شه صحت ولري او شه وکولې سي درس وې دا یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساسو نور مې هم شوق دې دې چې زده کړو کوم نور مې هم شوق دې دې چې زه شه درس وایم او شه یو شه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته هدا خپل دا ثابت سي چې کله چې ما په هغې مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځای نه دي او زه کولای سم چې لاس ته راوړم دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزې رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل کډر سوې بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس تکې نه ولي او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي تا باندې کوم کار نه وچولې؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتون را رخصت سو نو کرا کرا راته د یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړي، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کیږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. معلمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې، هغه د شپې کار ورته پاتېږي. خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته یې. خو بیا کله چې رخصتۍ وې، په رخصتۍ کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو
کې. کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا تجارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه او ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو په عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او که په ښوونځي کې دی چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهیږم، حتما نسبت نور کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، ولې دا کار اسان دی او ژر خلاصیږم، په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل وسه، خو نه پوهېږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښیږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولای سم، یعنې پوښتې زه هم
کاینا ځانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجنې نه خونځې او تتلې شي نه پانتونونه تتلې شي، ته هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلې او د شه دوه پانځې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاری چې ته به ورسېږي خوبونه ته عملی به شي؟ هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر هم اوسم، یعنی دوه وظایف او دوه مسلکونه یو ځای مخته یوسم. خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیله څخه شات پات سم، یعنی تیپ خدا سپانځي د چټپای په پوهنتون کې شتون ولري، یا درس وای او یعنی لیسانس او سه یا ورسته ماستری او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې. مګر که په چر ساينس پوهنځي به د سپانځي د چیاواز په پوهنتون پورې تړل نه، د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان هم رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم، ځکه تیپ یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کوم چې ساينس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې، او فعلا هم په همدغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې د دغه برخې زده کړې کوي؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویل او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي، په کوم طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی هم دغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي، یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته ټاکلی او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم کوم شیان وایم، د همهغه د پوهنتون په دوره کې. اوس چې پر کور یم، همهغه دغه څنګه مربوط کوم کورسونه ته چې ضرورت لرم، او کوم مثلا د کوم ژبو زده کړو ته چې ضرورت لرم، یا کوم شیان زده کړو ته چې ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنی مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچوم، او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نانوړم، چې نو اوسه هم دغه ګورم، یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه خورست خپل ځان سره عملی کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې ترڅنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي، چې کله کوم څه ته ضرورت لرو، استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار واسطه وي، زه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه، یعنی د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي، دغه کورسونه تاسو وایي زه دغه څنګه مربوط دي، دغه برخې مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد درته راوړي، او زه په کور کې ګورم.
کاینا جان، یو څه چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا د چپ کور کې ډیر د سې انګیزه نه وی چې څوک درس تکینی وی وای، څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما د لاس ور کړې چې د نور درس وایم، ځکه نور وکولې سم یو ځای ته ورسې، ځکه ما د فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پونتونه نو وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې برته خلاص، او که مثلا زه پونتونه نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم، نو بیا څه فائدہ؟ وظیف یا موسات هم وتړل سو، د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا په څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي، دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي، خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې راځه خپل درس په خپل کور کې ووایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړې، هم ستا دپاره ښه ده، هم ستا د فامیل دپاره، او هم به دا بهانه نه وي چې ته د کوره وځې د طالبانو لپاره، مثلا ته د کوره وځې ته باید ونه وځې ځکه اوس مهال دغه رقم دی، داسې یو حکومت راغلی دي چې خپل کور ورسې، دا بهانه هم درول کېږي. چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي، یو څه علاقه مې یو څه انګېزه راته پیدا سو، او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې دپاره نه کوې چې ته یو وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې، د خپل شخصیت د جوړولو دپاره هم باید درس ووایې. اما د پلار هره ورځ خبرې انګېزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس ووایم.
یعنې هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي، که هغه ښوونځی وي که نه وي، که پوهنتون وي که نه وي، دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کېږئ، بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده، هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کېږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو نجونې په کور کې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لاره نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ. ځینې نجونې کېدای سي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي، د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه و دا برته هم هغه نجلۍ نه سي کېدلی، نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوي ژوند ورته برابروي یا یې ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق کړي له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري، مختلف نورې لارې شته چې تاسې په خپل کور کې د خپلو لورو سره درس ویلی سي، هغوی دې ته تشویقولی سي چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول یې هېڅکله هم حل لاره کېدلی نه سي چې تاسو هغې واده کړي او نوي ژوند ورته جوړ کړي، برعکس د زیاترو نجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دي چې تاسو ژر تصمیم نیولی دي او هغه ته مو نوي ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دي.
کائنات جانې، هغه نجونو ته چې اوس په کور ناستې دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې نجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځیو کې دي او په دغې برخه کې لکه د پوهنتوني نجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او ژوند ډېر نه دی تجربه کړی، دوی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ته راضي کېږي چې واده وکړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
هغوی ته مې هم پیغام داري چې نوی ژوند دپاره تصمیم نیول یعنی ډېره عادي خبره نه ده، یو مکمل ژوند موږ د یو بل چا په کور کې د یو بل چا سره تېروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بېځای یم، یا زما ژوند کول دلته بېځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کې واوسي چې دوی روحن دې ته آماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي، یو نوي کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، یا شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام یې ورته دادی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي، یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي وګوري چې ایا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته توانایي لرم، ځکه هغه کسان چې په دښمنۍ په دوره کې دي عموما عمرونه تر اتلسو کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. اوس موږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجع کیږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیره زیاته مننه کور ودان کینل جانې، ډیره ښه خبرې دی وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناست دي، که هغه د پانتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دی ودان چې خبرې دی وکړې.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.